په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ژوند رنگونو خبرونه ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې چې زما همکار فریده سیالي وړاندې کوي دا چې د زدکړو په برخه کې نجونې له څه ډول ستونزو په تیره ټولنیزو ستونزو سره مخامخې دي پر دې خبرې کوو. خو تر هغه مخکې زنوریاس نوري ستاسو پام راګرځوم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا وایي افغانستان د ښځو د بشري حقونو له بحران سره مخامخ دی. او چا په یو ټویټ کې ویلي چې د زدکړې له حق څخه د ښځو او نجونو بې برخې کول نه یوازې دا چې بشري ناورین لا پسې زیاتوي، بلکې د تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ د لاسته راوړنو هڅې هم له خنډ سره مخ کوي. او چا له دې مخکې پرون په یو ټویټ کې ویلي و چې په دې هیواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو څخه برخمنې شي. او چا دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې کړې دي. په جرمني کې یو شمېر افغانانو د نجونو د تحصیل په اړه د طالبانو د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې لاریون وکړل. دا افغانان چې پرون مازدیګر د جرمني په هیلډن ښار کې راټول شوي وو، تر امر ساني پورې د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو پریکړه وغندله. د لاریون یوې تنظیموونکي او افغان فعال ظریفه غفاري د طالبانو وروستی اقدام له اسلام او افغاني کلتور سره په ټکر کې وباله وویل چې دا د راتلونکو نسلونو د تباهۍ هڅه ده چې د دې په خبره په کور دننه او بهر تنظیمیږي. د طالبانو حکومت له څو ورځو راهیسې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې نن په یوه چاودنه کې پولیسو او خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اسلام آباد پولیسو ویلي چې په یوه هستوګنه سیمه کې په دې چاودنه کې چې په موټر کې د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوي، د دوی یو افسر وژل شوی او لږ تر لږه درې پولیس او اووه لارویان ټپیان شوي دي. پولیسو په یوه ټویټ کې ویلي چې د موټر چلوونکي هغه مهال چاودیدونکي مواد وچول چې یوې امنیتي پوستې سره د پولیسو د درېدو له امر څخه ډډه وکړه. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. خو پاکستانی طالبانو له تېرې میاشتې راهیسې چې د پاکستان له حکومت سره اوربند پای ته ورسو په دې هیواد کې حملې بیا زیاتې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي د پوتین له وروستیو څرګندونو سره سره روسیې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرو ته کومه لیوالتیا نه ده ښودلې. یو ورځ وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زولینسکي واشنگټن ته سفر وکړ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې روسیه په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې ده او له کیف سره خبرې نه ردوي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربي خبر اعلان ته وویل چې د پوتین کړنې کاملا برعکس دي او دا چې هغه د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ داسې نښې نه دي ښودلې، دا پر دې دلالت کوي چې نوموړی د جګړې د پای ته رسولو په هدف خبرو ته لیواله نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي چې روسیې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره له معقوله ډیپلوماسۍ سره کومه رښتینې علاقه نه ده ښودلې. پر اوکراین د روسیې غیر مجاز یرغل د فبروري په 3 پیل شوی او لا هم دوام لري. او د استرالیا د تجارتي شلوریز لیگ بیگ بش کې د افغان لوبغاړي فضل حق فاروق قرارداد لغوه شوی دی. د راپورونو له مخې له دغه تیز افغان بالر سره سیدنی تندرز لوبډلې تر هغې وروسته تړون سمدستي لغوه کړ چې د هغه له چلنده شکایت شوی و. د جنوبي استرالیا د کرکټ رئیس لی جرمن ویلي د فاروقي چلند د جنوبي استرالیا د کرکټ له ارزښتونو بهر دی او دا پریکړه شوې چې د هغه تړون لغوه شي. لا څرګنده نه ده چې فاروقي څه کړي وو، خو شکایت دی وی پی کې په اړه چې تیره پنځشنبه رامنځته شوی او په اړه یو استماعي غونډه هم جوړه شوې وه.
د ژوند رنگونه
سلامونه ستړي مشه د ژوند رنگونو پروگرام دی او په دې پروگرام کې ز فریده سیال ساسي کوربنه د پروگرام موضوع مو د هغه ز د کوونکو پر ژوند نن خبرې کوو چې دوی پانتون در رسیدلې دي یا په خوانځي کې دي. خو دا چې دوی څنګه مکتب ولې دي، څنګه دوی لوړ زده کړې پانتون در رسیدلې دي او هلته پلس زده کړو ته دوام ورکړي دي، نن د دوی د ژوند په ټولنی زړخونو باندې په دې پروگرام کی در سره خبرې کو. په پروګرام کې مو قدر ملي ملمنی هم دعوت کړی دي چې دوی د پانتون محصلان دي، روسه به موږ سره بخبرونه کې وصل شي د دوی نه بعد دوی د ژوند په اړه باندې چې څنګه دوی وکول شي پانتون ته بریالي شي ورسره په څنګه مکتب کې کوم ستونزې سره دوی مخ وي، په افغاني ټولنه کې دوی څنګه زده کړې وکړي، په دې مسایلو ورسره خبرې وکړو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې زموږ خبرونې ته زنګ وکړئ، د واتس اپ د لارې موږ به تاسو زنګونه هم راوخلو، تاسو پیغامونه به هم په دې برخه کې واورو. مخکې مهم یادونه وکړه چې زموږ د پروګرام موضوع پنجونو باندې د روسي محدودیتونو وضع کېدو ته ځانګړې شوې ده، او د دوی نن په ژوند کې هغې موضوعاتو باندې راڅرخو چې دوی په ژوند کې څنګه دغې مرحلې ته رسېدلې چې نن پوهنتون کې زده کړې کوي. دوی د خپل سختیانو او د هغو کړاوونو چې د ژوند په لاره کې ورسره مخ شوي دي، نن به موږ سره په خبرونه کې په دې اړه کیسې وکړي. تیره ورځ د طالبانو حکومت فرمان صادر کړ چې له دې وروسته نجونې نشي کولای پوهنتونونو ته لاړ شي. نن تازه بیا د وو پرمختللو ساتنې هیوادونو یا جی وو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو بیا پیاوی اعلامیه کې د ښځو نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوي بندیزونه غندلې دي، او ویلي دي چې هغه د بشریت ضد جنایت دي. د و پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې چې د جیو په نوم باندې هم یادېږي په افغانستان کې له پانتونونو او د لوړو زده کړو له نور ماسو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو د پریکړې په وړاندې توند خبرګون ښکاره کړی دی، او طالبانو ته یې په خطاب کې ویلي دي چې دغه بندیز د بشریت ضد جنایت انګیرل کېدای شي. دا د طالبانو د محدودیتونو د وضع کولو په لړۍ کې روستۍ محدودیت دی چې په نجونو باندې وضع شوی دی، چې دوی له پانتونو هم راګرځول شوی دي. همداشي باز د پهنتون یو محصله قدسیه را سره په ټلیفون په کرخه وصل شوې ده. له دوی بو پښتو قدسیه جان ستړي مشي، مننه چې وخت راکړه پروګرام ته راغلي.
السلام علیکم، تاسو
هم جنرسي قدسیه جان کې دارته وي، تاسو اوس محل پهنتون ته رسیدلې وي، په پهنتون کې مزده کړې کولې، که د خپل مکتب دورې نه راته پایل کړی، تاسو خپل زده کړې څنګه پایل کړې؟ دغه کله چې خوانځي ته تللې په مغه اوایلو کې کوم ستونزو سره مخ وې؟
په اوایلو کې چې زه مکتب ته تلم، دا ټول ته به پښتره معلومه چې اقتصادي وضعیت یې چا به هم ښه نه و. ما به خپل حیاتي به مې کوله، قلمافي به مې کوله، خپل د مکتب مصارف به مې پوره کوله، ځکه زما کورنۍ دومره توانایي نه لرلو ده چې زما مصارف پوره کړي. ما خپل حیاتي کول، قلمافي به مې کوله، نور کار نه مې کوله، خپل د مکتب مصارف به مې پوره کړل. دولت ما مکتب ډېر په خواري او ډېر مې په زحمت ویلي، هغې نه وروسته ما یو کال عملي کانکور مثلام داسې کار وکړو، زحمت مې ویسته چې زما یو هیله یو ارمان و چې زه به پوهنتون ته لاره پیدا کړم، زه به خپلې لوړې زده کړې په وارم، زه به سرته رسم. هغې نه وروسته چې زما مادي کانکور امتحان خلاص شو، امتحان مې پوهنتون ته لاره مې پیدا کړه. اوس مې دا مې درېیم کال دی چې دوی پوهنتون بند کړي دي. دوی وایي چې تاسو یعنې نور پوهنتون ته نشي تللی، ولې دا خو د نجونو او د یعنې د الله تعالی خپله ویل دي چې تلل په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نو موږ ډېر په زحمت دي ذکر رسېدلي، او دوی اوس پوهنتون دروازه زموږ په مخ تړلي دي.
قدسیه جانې، کله چې ښوونځي ته تللې دغې ورځو کې سره ته وکړه، کور کې چا درته ممانعت کوو نه کوه، هغه ورځې راته ووایه؟
کور کې به هېچا ته ماته یعنې ممانعت یا کوم مشکل نه و. زما د تعلیم مخه همیشه به زما مور او پلار زه تشویقولم، حمایت کولم چې ته کوې، چې زما عندې یعنې ډېره روښانه به لیدم چې ته څه غواړې هغه ته کوی شي، خپل ښه زده کړې وکړه. خو ځکه چې اقتصادي مشکلات امکان نه و چې زه یعنې ما سره ډېر کومک، ما به خپله کار کوله، خپل تحصیل به مې کړ، یعنې ډېر په خواري ډېزي ته راغلی یم، ډېزي پوره کېدلې مې چې ما به خپل درس ویلی. خو دوی اوس پوهنتونونه بند کړي، دوی اجازه نه ورکوي چې انجینې درس وایي. دوی وایي چې انجینې د باید کور چې پاتې لږ مخکې هم یو بل فرمان صادر شو چې دلته لکه زموږ ولایت کې ننګرهار ولایت کې دوی ویلي چې نور ولایت کې به همداسې چې دوی ویلي نور دوکانونه باید ښځې وي، یعنې ښځې سره باید یا محرم وي چې باید دوکان ته لاړ شي. نو موږ خو شرعي حجاب مراعت کوو، نو دوی ولې بیا داسې کوي؟
قدسیه جانې، کدام راته وایي په افغاني ټولنه کې ستونزې شته ده، اوس خو طالبان راغلي دي، د دې نه وړاندې تاسو په ننګرهار کې هستئ، هلته دا ټولنیز محیط څنګه برابر شوی و؟ که چېرته ته به بازار ته تللی مثلا، یا به کورس ته تللی، یا به مکتب ته تللی، په لاره کې ستونزو سره کله مخ شوي، یا داسې کوم د دې لپاره چې ته نجلۍ داسې کوم مزاحمت درته کله شوی نه ده شوی، دغه کیسه راته وکړه.
مخکې به بل نظام کې به کوم خاص مزاحمت نه و. نجونې ته به ډېر احترام کوله، هلکان او نجونې به یو ځای خپل درس ته ویل، خویندې ورونه په شکل یو بل د خویندې ورونو په سترګې یو بل ته به لیدل. نو داسې کوم خاص ستونزه کوم ممانعت نه وه. خو دې نظام کې چې مونږ کورس یا مکتب پوهنتون ته ځو، سنفونو کې پردې بندې کړې دي، دوی وایي چې تاسو هلکان تحریکوي، داسې ډېر مشکلات. یعنی نور وخت داسې خاص مشکل نه وه مونږ سره، د کورنۍ له خوا، د ټولنې له خوا هېڅ کوم مشکل نه وه. خو دې نظام کې ډېر مشکلات دي.
قوسیه جان تاسو اوسئ، بیرته به تاسو سره وګرځو. نوریه جان هم راغلې ده، نوریه هم د ننګرهار پوهنتون محصله ده. نوریه جان، که تاسو راته ووایئ دغه خپل د سختۍ او پاړه باندې معلومه خبره ده، شوې یوه نجلۍ په افغاني ټولنه کې تر پوهنتونه چې رسیږي خامخا ستونزو سره مخ کیږي، تاسو راته د ښوونځي نه پیل کوي، کله چې ښوونځي ته تللی او هغه وخت لا ماشومه وایي، کوم ستونزو سره مخ وایي؟
سلامونه. لکه څنګه چې معلومه ده، په افغانستان کې ښځه اوسېدل تر ټولو سخت کار دی. مونږ له مکتب نه په شروع کې چې مونږ مکتب ته خدمت شي، مونږ له ستونزو سره لاسو ګریوان یو. هغه وخت کې چې مونږ په مکتب کې وو، مونږ ته بار بار مکتبونو ته اخطارونه راکول کېدل. هغلته زه لږ په لرې سیمه کې اوسېدلم، د دې لپاره چې دا اخطارونه مخه ونیول شي. یا زیاتره په داسې اطرافونو کې د خلکو لخوا هم ډېر د دې مخه نیول کېدل، خلکو به خبرې کولې چې تاسو نجلۍ ولې تعلیم وکړي. خو د دې لپاره مونږ ښار ته راغلو. ښار ته چې راغلو، بیا دلته هم سره له دې چې د خلکو مزاحمت بیا کم شو، خو بیا هم دلته د مخالفو ډلو لخوا نه اخطارونه مکتبونو ته ورکېدل. د لسم صنف کې هم مونږ امتحان درلود، اخري امتحان مونږ مکتب ته اختار ورکول چې تاسو بم چاودېږي. بیا نازو نه مکتب وو، هغه کې بم هم وچاودېده، خو مرګ ژوب لیوانه نه ولې، لږ خلک زخمیان ول. خو مونږ بیا هغه امتحان ورنه کوم ته فلم لري راکړي، هغه هم د مکتب په دې حال سره مونږ وویل چې مونږ ته هر ورځ مونږ د بم چاودېدلو، د حمله کېدلو، د انفجار د دې مونږ سره د دې غم وو. مکتب خو ختم کړ په سختي سختي، مونږ نه ډېر ستونزې سره مخ شولو. مونږ بیا مکتب پوهنتون شروع کړ،
کله داسې شوي دي چې تاسو په کور کې اوسئ، د په مکتب په وخت کې یا د پوهنتون په وخت کې، او کورنۍ د دې نشو تنجلۍ کله داسې تا احساس د کمی کړی ده چې والا کورنۍ کې نسبت ماته زما دومره ارزښت نه راکول کېږي لکه زما ورور ته چې ورکول کېږي، کله داسې وضعیت سره مخ شوي په خپل کور کې؟
شکر الحمدلله، زما کورنۍ ټول تعلیم یافته دي، د تعلیم په ارزښت پوهېږي. د نجلۍ او د هلک په منځ کې فرق نه کوي، خو بد وختانه زموږ قوم چې د دې شاوخوا ته خپلوان چې دي، هغه بیا زما مور و پلار دوی ته مجبوري چې ما ته دا خبرې کوي. حتمن چې زما مور چې ته واده ته چېرته لاړې شي کوم مسل ته، نو هلته ورته وایي چې ستاسو لور پوهنتون وایي، په نجلۍ باندې چا تعلیم کړی او پوهنتون کې خو داسې داسې کېږي. یعنې هغوی هېڅکله د پوهنتون داخل نه دی کتلی، خو هغوی ته کوم چې د هغوی غبوټو ته چې رسېدلي هغه خبرې به کوي.
ډېره مننه تاسو بیرته راوګرځئ. نوریا جانې، بل محصله زموږ قدرمنه میلمه سنا جانه ده، دوی هم را سره وصل شوي دي. سنا ته هم ستړي مشي، مننه چې زموږ بلنه دي ومننه. سنا جانې، قوتسي او نوري یادونه وکړه چې په محیط کې او په ټولنه کې ستونزو سره مخ وي او په سختۍ دوی توانېدلې دي چې پانتون ته ځان ورسوي، او دا د نن د پانتون دروازې هم ورباندې وتړل شوې. تاسو راته ووایئ چې تاسو ماشومتوب څنګه وو، کله چې تاسو په ښوونځي کې وئ، کوم ستونزو سره مخ وئ؟
بنام خداوند مهربان. سلام، از ادب دارم خدمت شما. خودتان می کنم این که در پانستان مکتب که می رفتیم، یعنی خطرات زیاد بود، خطرات امنیتی بود و موضوع اقتصادی هم می باشد بعضی وقتا. خوب بسیار ناامیدی ها ما شکست نخوردیم، از طرف فامیل حمایت شدیم، امید ما را دادن، مورال ما را بالا بردن، همیشه تشویق دادن که مکتب خلاص کنیم بخیر، پنتون بخوانیم، پنتون خلاص کنیم، به یک لیسانس اتکانه کنیم، محتوی کنیم، دکترا کنیم، پیشرفت کنیم تا که با وطن خدمت کنیم، همیشه تشویق شدیم. اما باز هم در وقت دوره مکتب پیش مکتب ما چند دفعه انفجار شد، یعنی از بین مکتب ما انتحاری گرفتن از خود مکتب انفجار شد، دخترها آگار شدن، مکتب خراب شد، چیشه و میز کل چیزش خود دوره را تیر کردیم. رسید وقت آمادگی، به خاطر که ما میخواستیم در رشته دلخواه ما کامیاب شویم آمادگی را خواندیم، آمادگی شروع کردیم، حتی در کورس ها انفجار شد. یعنی ما خود ما شیشتگی در بین کلاس در پشت کورس انفجار میشه که باور کنیم تا یک هفته وضعیت روحی ما بخی خراب بود. بازم شکست نخوردیم، گفتیم خیره بازم امی وطن است، باید ما جورش کنیم، ما بادش کنیم. خیستیم رفتیم آمادگی را خلاص کردیم تا که روز امتحان رسید و امتحان کنکور را داریم و نتیجه را، یعنی چیزی که میخواستیم به اون نتیجه رسیدیم. خود دوره پنتون هم یعنی ما مشکلات زیاد دیدیم از هر لحاظ. پسی را خلاص کردیم، امتحان فاینال خلاص شد، حکومت نظام تغییر کرد، زیاد ناامید شده بودیم همگی. بازم ما را استادای ما پنتون که شروع شد استادای ما را امید دادن، مورال ما را بالا بردن، گفت که پیش که چه رقم درس میخوندین حالا باید از چارچندش درس بخوانیم، به خاطر که وطن به شما مان، شما باید تصار
نوریه جانی دارت په بخینی سره سنا جانی دارت وای چې تاسو کله دغه خوندزی کې درس ویلې په پانتون ته دی آمادګینه ولا یا په پانتون کې دغه شپو کې سید راته وکړه چې ته به درس تناستوي او د دې لپاره چې ته وکول شي هلو ته دی ورسیږي، څنګه شپې دې تیرې کړې دي، څنګه درس دی ویلې دا دغه پاره راته وای.
سیال صاحب ما شوار را صبح کردیم، یعنی به خاطر که به هدف ساده وزیفه عمومی سیستم دست می خواندیم آمادگی می رفتیم، نان نمی خوردیم، یک دفعه از مکتب رخصت می کردیم، دوزه بزر آمادگی ما سیده می کردیم، ما خیلی کردیم که از مکتب تا آمادگی خدا می رفتیم. بعد از می رفتیم دوزه بزر دفت رو می کردیم چهار بزر، بعد از چهار بجه ما یعنی یک لقمه نان میخوردیم. ما اینقدر مشکلات را میکردیم، ما در کسی نان نبودیم، میگفتیم به هدف خود خود برسانیم، در کسی نان نشدیم، در کسی چیز نشدیم، فقط درس به ما مهم بود. شوا خوب نداشتیم، درس میخواندیم که بخاطر که ما امتحان مشکل لبشوری داشتیم کنکور، و کنکور در دوره ما که امتحان داریم شفاف شده بود، فقط لیاقت به نظر گرفتن شد، بخاطر همین زیاد کوشش میکردیم درس بخوان درس بخوان، حتی در قصی نان نمیشدیم، آمولگی برو مکتب برو درس بخوان، اما کلش ایت شد.
دیگه من نه تاسو بیر تر او ګرځو قوتیه جانې که تاسو را ته وای سنا جانې وویل چې دوی به کله داسې وخت هم کېده چې ډوډۍ به نه خوړل، د دې لپاره چې درس ته ځان ورسې او وکول شي درس وای شپې به ویخه پاته کېدل. تاسو دغه د آمادګۍ دوره کوا که د پانتون وا یا ښوونځی و، تاسو باندې داسې شپې کله راغلي دي؟
ولی نه سیال صاحب، همیشه به داسې شپې راتلی چې برقونه بند نه وم، یا به کورس ته یا به چېرته چې تلو سیس یا دا شیان بند نه، خو مونږ بیا مایلې چې مونږ ماتې نه منو، همیشه به خپل درس هم باید کوشش به کوله، لکه چې څنګه چې سنا جانې ویلي چې وطن موږ ته لکه اړتیا لري، مونږ به همیشه درس ویلي، شپې به م سبا کولې، ډوډۍ به م نه خوړې، خپل ځان ته به پام نه کوې. مانې زمونږ ډېر هدف او اراده ډېره لوړه، مونږ به همیشه خپل اهداف ته باید ورسېږو، ډېر یعنې زحمتونه مونږ ویستل تر څو دغه مقام ته ورسېدلو.
داسې کله شوي دي چې شپې ته درس ته د دې لپاره چې ویښه پاتې شي ناسته اوسي، او تا باندې داسې یو پېښه شوې وي که د هغې کیسه راته وکړي؟
ولې نه، داسې ډېر شوي، لکه ما خپله شپې خوانه باندې درس ویل، سهاره پورې انتحار انفجار به کېدله، زمونږ په روحي وضعیت باندې ډېر به یعنی منفي تاثیرات به کوله. مونږ به همیشه ویل چې نور یعنې به درس نه وي، خو بیا هم زمونږ استادان زمونږ کورنۍ موږ ته به روحیه راکوله، موږ ته به امید راکوله چې تاسو کولی شي دومره زر یعنې ماتې ومني، ډېر به بد حالات سره به مخ کېدلو، خو بیا هم خپله کوشش وکړو چې خپل ځان ځي ته ورسوو، خپل هدف ورسوو.
مننه نوریا جان، تاسو راته وای هم سنا یادونه وکړه، هم قدسی یادونه وکړه چې د دوی په ژوند کې داسې سخت شپې ډېرې راغلي دي. دوی د زده کړې په لار کې داسې شپې هم تیرې کړې دي چې خوب نه ده کړی یا ډوډۍ نه ده خوړلې چې ضرور ده. تاسو داسې وضعیت سره کله مخ شوي یاستئ چې ډوډۍ مو پرېښي وي، یا خپلوانو کې دغه ودونه چې وي یا خوشحالیانې چې وي دا مو بیخي پرېښي وي دل پاره چې درس ته رسیدګي وکړي تللی یاستې درس مو ویلې وي؟
هم بالکل، هم د سبق چې درس وای هغه مې ټول سم سره مخکېږي. کله چې مونږ درس ویلې مکتب دورې نه، چې مونږ مکتب سره سره مونږ کورسونه ویلې، د کورسونو لپاره مونږ به په څلې ساتو کې یو وخت ډوډۍ خوړل کله به چې ما ذکر کوته ورسېدل، نو مونږ خپل د ډوډۍ نوم خبر نه وتستو. د خپل هیلو سره کېدل لپاره مونږ هر سختي منل چې خپل هیلو ته ورسېدو، خو متاسفانه دي مونږ د هیلو مونږ ته مړاوې کړې وې رجولې. او بیا مونږ چې یو زیاتره خپلوانو به مونږ ودونو ته به مردانې تللو، مونږ پوښتنه به کوله کله به چې به کوم یو ته لاړو، هغه وخت به مونږ ګزګار او یا رخصتي وو، بیا مونږ به پېژندلو نه چې دا څوک ده، ځکه مونږ د دومره له خپل ټولنې نه لري وو. د دې لپاره چې فقط مونږ خپلو هیلو ته ځان ورسوو، او لکه څنګه چې دوی یادونه کړه وکړه، زما ژوند هم همداسې وو. مونږ شپې تر ناوخته درس ویو، حتی شپې مې رڼې کړې، شپې نه تر سهاره مونږ درس ویلې چې تر څو یو ښه راتلونکی ولرو، خو متاسفانه مونږ
نوریا جانې، تاسو چې کله دغه درس ویلې او د هیلو د خپل هیلو ته د رسیدو لپاره به مو کار کولو، څه داسې منظم پلان دې جوړ کړی و؟ د هیلو کوم لیست دې برابر کړی و؟ دې باندې دې کله فکر کړی و چې ته باید په ژوند کې کوم کوم کارونه وکړې؟ پانتون ته لاړه شي، د هغې نه وروسته باید کوم کارونه ترسره کړي؟ کوم داسې لیست دې درلود ځان سره؟
ټولو کې اول خو زما هیله دا وه چې زه پوهنتون ته ټیپ پوهنځي ته زه داخله شم. زما چې هیله وله ماشومتوب نه، زه چې کله ما لار پیدا کړه دې ته، بیا ټولو نه غټه هیله مې دا وه چې زه څه کولی شم په ښه توګه په لیاقت سره زه له دې نه فارغ شم او یو وظیفه مې خپل خلکو ته خدمت وکړم، او دا خلک ډېر ضرورت لري. نو زما لیست هم دا وه چې زه وکولی شم چې خلکو ته خدمت وکړم.
ډیر مننه زموږ بل قدرمنه میلمنه سوریا زاهد هم موږ سره خبرونه کې وصل شو. سوریا جانې، ستړي مشي، بخیر راغلی. سوریا، کتره ته دا وایي ساسو ملګرو موږ سره خپلې کیسې او څاندازه شریکې کړې، دوی د ژوند دغه سختي او ترخی کیسې ویلي. که تاسو ته دا وایي چې تاسو هم دغه مرحله تیر کړې ده، د خوانځي نرانی ولی بیا تر په هانتون پورې او د اوس په پانتون کې محصله وي، د خوانځي نه مور اپیل کړې، کله چې تاسو خوانځي ته تللی هغه وخت د یو انجلۍ په صفت کوم ستونزو سره مخ وئ؟
مانه نه خویسین قدرمنی خوري، تاسو تا ګردو هغه اوریدون کې چې زمونږ غا کوي، زما احترامات دی ومني. د افغاني ټولنه کې درس ویل بیا په دغه حالاتو کې چې په هغه کې هم مشکلات دي، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، کلتوري، ډېر مشکلات دي موږ ته. د مکتب نه شروع تر پونتونه پورې دا یو مرحله ده چې په نور ممالکو کې زه فکر کوم چې دا به ډېر عادي یو مرحله وي چې نجونې ځان پونتون ته رسوي، خو په افغانستان کې تر ټولو مشکل مرحله همدغه مرحله ده. ځینې نجونې داسې دي چې حتی مکتب ته هم لاسرسی نه شي پیدا کولی، خپل هغه زده کړې چې دولسم پورې وي هغه هم نه شي کولی، بیا تونه خو پیدا د دغې مراحلو څخه موږ هم تیر شوي یو، زه خپله هم تیر شوی یم. په همدغه ټولنه کې دلوي شوی یم، دا د مکتب دوره د ستوره او یو حدا پورې به زمونږ خپل کورنۍ به د سما خپل پلار باندې منله چې د مکتب څخه جنې فارغ شي بیا لار شي پونتون ته، په ځینو مسایلو کې ځینې خبرو کې بیا دې ور سره منله، پلار ته مو دا قناعت ورکړه، هغه قانې شو په دې باندې چې نجونې هم کولی شي پونتون ته لاړ شي زده کړې وکړي. کله چې مې پلار منله د ټولنې مشکلات، اقتصادي مشکلات، دا عادي خبره ده چې هر یو جنې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې لري، نه یوازې مونږ نجونې هلکان هم لري. بیا دغې څخه وروسته چې د مکتب نه فارغه شوم، د پونتون لپاره مې ثبت نام وکړه، د پونتون شروع سره ما دولتی امتحان نه ورکړی ځکه چې په دولتی امتحانونو کې هغه وخت ډېر زیات ستونزې وې او ما ونه شو کولای چې پوهنتون ته لاړ شم او خپل ثبت نام وکړم. ځکه ما شخصي پوهنتون شروع کړم، د شخصي پوهنتون د لارې مصارف، د پوهنتون مصارف، د چپټرونو مصارف، همداسې نور مصارف. دا اسانه لاره نه وه چې ما ځان ته انتخاب کړه، یا مې د کورنۍ هغه رضایت ځان ته پیدا کړه، د کورنۍ موافقت سره لاړم پوهنتون ته. د پوهنتون تر څنګ ما یوازې دا نه کوله چې یوازې درس وایم، ځکه چې ما سره زما د مالی سپورټ یا هم زما اقتصادي سپورټ لپاره څوک نه و. پلار مې دومره کولی چې د کورنۍ هغه مشکلات، هغه نفقه چې هغه یې پیدا کړي. نو زه د پوهنتون تر څنګ ما خپل ځان لپاره استاذي پیدا کړه. په هغه وخت کې مکتب ته لاړم، استاذي مې شروع کړه. د پوهنتون شروع کې د استاذي سره پوهنتون ویل دا ډېر زیات ستونزمن وي. که چېرته زه دا قصه تاسو وکړم، تاسو تصور هم وکړئ، تاسو ته به عجیبه ډېره ښکاري. تاسو به تاسو سره به لفظ نه وي چې په کوم لفظ باندې دا خپل احساسات تاسو راته بیان کوي. زه به تاسو ته ووایم چې په شپږ بجو کې به زه د سهار د کوره وتم، خپل وظیفې ته به انسان رسوله بدون د دې نه چې زه د سهار چای وڅښم. کله چې مکتب ته تلم، وظیفه به مې کوله، شپږ ساعته اووه ساعته ما به تدریس کوله. دولس نیم بجو پورې، یوه بجه پورې په مکتب کې زه په ولاړه ولاړ ما به تدریس کوله، خپل شاګردان به مې رسوله. د هغې ځای څخه یوه بجه به زه پوهنتون ته سیده راتلم. کله به ما سره د رکشې پیسې وي، کله به نو په خپو به راتلم، خو ځان به مې خپل درس ته رسول. کله چې پوهنتون ته راتلم، په یوه بجه باندې زمونږ کلاسونه شروع کېده، درس سټارټ به و. زمونږ به خپل درس لکچر لپاره وتلو. کله چې په کلاس کې کېناستو، استاد به راتله، درس به ویله. څلور بجو پورې تر څلور نیم بجو پورې به مونږ پوهنتون کې وو. د استاد دغه لکچر یا ما نه دې مس کړی. د ماسپخین ډوډۍ بدون د دې پته د دې چې زه ډوډۍ وخورم یا لاړ شم کلاس ته، نه، زه سیده به تلم خپل درس ته به کېناسم، خپل لکچرونه مې اټینډ کوله. د هغې څخه وروسته چې څلور نیم بجې د ماښام اذانو سره پنځه بجې به زه کور ته رسېدم. کله چې کور ته رسېدم، یعنی تاسو فکر وکړئ، په دې ټول ورځ کې ما یو ټایم غذا خوړل، خوراک به مې یو ټایم کوله، هغه یو ماښام په بل ماښام باندې. دا ستونزې دا
بلې سوریا جانې بوکس ته غږ نه لرو.
زما غږ نه لرو
اوس اوس وامه ورته مهرباني.
دغه ستونزې، یعنی مطلب په ټوله ورځ کې یو ټیم غذا خوړل، ځان آماده کول، انرژي ویس کول، دا ډېر زیات یو ستونزمن کار دی. په ټوله ورځ کې چې مونږ هم تدریس کوو، هم درس وایو، د دې تر څنګ چې مونږ خپل فعالیتونه، فزیکي فعالیتونه کوو، انرژي ته ضرورت پیدا کوو، خو دومره مشکل لازم مونږ سره و چې مونږ نه شو کولای چې خپل ډوډۍ ته تاوخ.
سره جان بیا د شپې په اړه راته وایي چې ورځ خو په داسې لالهندې باندې تیرېدل چې تاسو به سهار وختي له کور راوتلې، اول مکتب او بعد لاغې نه خپل سونو ته بتلی پانتون ته، په دې کې تاسو یوازې یو وخت د ډوډۍ لپاره پیدا کوو چې هغه ماښام ده. د دې وروسته بیا هم کله ژوند کې د داسې شپې تکرار شوې دي چې ته د دې لپاره چې وکولی شي خپل درسونو ته رسیدګي وکړي، یا د مکتب لپاره آمادګي ونیسي چې هلته شاګردان ته درس ورکړي، شپې دې هم په وی خطیره کړې وي؟
د سه شپې راغلی د امتحانونو شپې به ډېر زیات په ما باندې په سخت تېرېده. د مکتب لپاره آمادګي نیول، د شاګردانو هغه ازیری تعلیم، دا نور مسایل چې د مکتب هغه به مې پوره کوله. د هغې تر څنګ چې یو ساعت نیم ساعت به هغې ته کېناستم، هغه کار به پوره کېده. سمدلاسه مې زه به خپل کتاب اخیستل او خپل نوټونه به مې کتل. هغه درسونه چې ما تکرار کړي وو، هغه نوټ چې ما سره وو، هغه به مې کتل. که چېرته نه، بیا مې کوشش کوله چې په سهار کې د خپل سینچر نه پوښتنه وکړم چې تر څو هغه نوټونه راته راکړي، ځکه چې زه په درجه کې هم وم. دومره مې مشکلات تیر کړي دي که شپې وي که ورځې وي، ما شپه ورځ یو ځای کړی ده. تر دې دا پورې مې ځان رسولی ده، نه مې خپل درجه له لاسه ورکړه، نه مې خپل همت له لاسه ورکړه، او نه مې خپل زده کړې پرېښودې. ځکه چې د پوهنتون درجې ته رسېدل یا د لسان تر کچه پورې زده کړه کول، دا زما یو ارمان و، یو غټ ارمان دی تر اوسه پورې. بیا د دې نه وروسته خپل مسیري ته خوبونه لیدل. اوس چې دغه پوهنتونونه بند شو، داسې په دې دوه درې ورځې کې په موږ باندې دا ورځې داسې تېر شوي دي، یوازې زه نه، په ټولو محصلینو باندې. زه څه فکر کوم چې نوي فیصد هماغه شپه په موږ باندې دی، ذهنی طور یا د ذهنی په لحاظ باندې موږ عصبي تکلیف باندې اخته شولو. چې کله مې همدغه د دوی اعلامیه وکتله، باور وکړئ زه یو نیم ساعت خپل کتاب د خپل موبایل ته مې کتل، همدغه راپور چې دوی راغلی و، اعلامیه راغلی و، دا به مې بار بار لوستل چې ودرېږي چې وګورم ټول محصلین لپاره به، یوازې به نجونې نه، چې بیا چې مې وکتله په قوس کې دوی خاص مخصوصا اوناس لیکلی و. دونه مې ژړلی دي ته، دونه مې ژړلی دي چې هغه خوبونه زمونږ په هغه یو ساعت کې داسې راته ښکاره شو چې ټول په اوبو کې لاشو.
متاسفانه تاسو ته به بیرته راوګرځو سوریا جانې. اوس به سنا جانې ته ورشو. سنا جانې، سره له دې چې نجونې د دغې ستونزو سره مخ وي، سوریا هم ورته اشاره وکړه چې هغه دوی لاله هندی ګالی یا زحمت باسي دی لپاره چې دوی وکول شي چې زده کړې وکړي. یو بل ستونزه چې نجونې ورسره په کور کې مخ دي، هغه دا وي چې دوی کله مکتب نه فارغ شي د کورنۍ طرف نه فشار دا وي چې دوی باید واده وکړي. تاسو دغه خپل تحصیلي جریان کې کله دغه موضوع سره مخ شوي یاستې چې کورنۍ درته والی چې د دې په ځای چې ته پانتون ته لاړ شي بهتره به دا وي چې واده وکړي؟
اجانا این مشکلات بسیار زیاد بوده. میگفتم که خیر تا که پانتونت خلاص میشه کارتم خلاص میشه، یعنی زیاد فشار می آوردن که قبول کو. خب بازم من همیشه مادرم میگفتم مادر من نمیخوام، یعنی من نمیتونم این کار مسئول دو مسئولیت از جای ادا کنم. خیلی مرا بانین من درست میخوادم، من پیشرفت میکنم و شکر فامیلم روشن فکر است. بدون رضایت ما هیچ، یعنی کنم کار نمیکنن. میدیدن که ما رضایت نداریم، باز میگفتن خود درست است، خدا میفهمی. خود مقصد درست که خلاص شد، یعنی تصمیم باز به دست ماست. ما هیچ عمله تصمیمشون کنم مخالفت نشان نداریم، فقط همه قبرشون رسیم که ما را بانین، ما درست میخوانم، ما میخواییم پیشرفت کنم، ما میخواییم به وطن خدمت کنم. یعنی خودم در پانتون در درجه استم، شوای این یک هفته پیش امتحان فاینال ما خلاص شد. باور کنیم که بیخی، یعنی رنگ ریمو از دیدن نیست، یعنی وضعیت ریمو یک خراب شده. درس، فقط درس درس درس، نماز بخون بجایی که یک چند دقیقه قرآن شریف تلاوت کنیم، چی فقط کتاب داده است ما، درس بخون باش که درجه از دست ما نره. شو اطریق شوای شده که امین شوای دراز مصروب کردیم، ششته ششته ملا آزان داده که سرم که ما درس میخوانیم و صبح آماده شدیم رفتیم به امتحان. یعنی ما همه قدر که مشکلات داریم، بازم با اینده امید داشتیم درس میخونیم، به خاطر که یگانه امید زندگی ما امید تحصیل بود، دیگه چیز به ما نمونده بود در افغانستان. حالا دیگه او رو از ما گرفتن. باور کنید وقتی که ما اطلاعیه را دیدم، یک ماه پیش هم اطلاعیه آمده بود، اول که منتظر بودم که دو سیدت 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 اما سیدت نشد. ما همیشه سر دختر بودن و افتخار کردیم، همیشه افتخار کردیم که من یک دختر هستم. من نشان میتونم به جامعه ما که یک دختر توانایی داره که هر کار کنه، به وطن خدمت کنه. اما بعد از او، ما بعد از او اطلاعیه اولین بار از زندگی که من گفتیم ای کاش من یک پسر میدیم.
ډېرې مننه سنا قدسی تاسو ته برا شو. یو بل ستونزه چې افغان نجونې ورسره مخ دي، دوی زیاتره داسې دي چې کار نه کوي. سوریا هم مخکې اشاره وکړه، کله به درکشې پیسې وي، کله به نه وي. هره محصل نجلۍ یا هره متعلم نجلۍ چې هغه درس وایي دغې ستونزې سره خامخا مخ کیږي. ته که راته کیسه وکړې، کله داسې ستونزې سره مخ شوې چې یا ښوونځي ته تللې یا پوهنتون ته تللې او تا سره کرایه نه وه پای پیاده ورغلې؟
ولې نه، زیاتر وخت هم داسې شوي چې زه به مکتب ته تلم یا کور ته یا به پوهنتون ته تلم، لکه د ترانسپورت پیسې به ما سره نه وای. ما به کور کې ویل زما مور یا پلار ویل چې ما سره نه، زه به دېته خپله مجبوري سم چې نیمه ورځ به مې کار کوم، نیمه ورځ به مې درس ویله. څنګه چې زمونږ بله خور ویلې، ما به خپله تعلیم به مې کوله، درس به مې ورکوله، د هغې له لارې نه ما به پیسې پیدا کوله، خپل د لارې مصرف به مې پوره کوله، تر څو کوله شم خپل هدف ته ورسېږم، خپل درس تورتیم، خود درس وایم. نو ډیر سخت دا دوره، ډیر موته زحمت میسته تر څو دغه مقام ته، تر څو دغه ځای ته ورسېدلو.
دامره ته ویلی شي چې تاسو باندې کور کې فشار څنګه و؟ د کورنۍ طرف نه خدا ستونزه نه وه تاسو ته چې کله مکتب نه فارغه شوي تاسو ته ویل چې واده وکړي، یا اوس داسې وخت رارسېدلی چې دې په ځای تاسو پوهنتون ته لاړ شئ، تاسو باید راشئ واده وکړئ، دا وخت د یوې نجلۍ لپاره؟
نه الحمدلله شکر، د مکتب دورې نه تر اوسه چې د پوهنتون ته تلم، کور کې به ما آمادګي دوره هر څه به مې زما همیشه زما حمایت کوونکي زما مور او پلار وه. ځکه کور کې چې مور او پلار یو چا د لور وي نجلۍ کاله چې حمایت وي، نو چې هغه سپورت مې کړي، نو هغه به نه شي کولی چې خپل درس ته تعلیم هدف ته ورسېږي. زما مور به همیشه به ما ته ویلي چې تاسو څه کوئ چې توانایي لري، زما ځکه به دا
توانایی دا قابلیتی بلی دل چې ته کولی شي خپل اهداف ته ځان ورسوي. خو یوازینی مشکل به ځینې وخت همدا و لکه د اقتصادي مشکل دومره به توانایي نه وه، خو سره له دې به بیا کار کول بیا م خپل اهداف ته ځان رسول بیا م خپل درسونو ته بدن حاضرېدلو همیشه زما کور کې یعنې داسې خاص مشکل نه و، ماته به نه ویل چې څه مشکل یم، همیشه به ماته ویل ځکه زما مور او پلار خپله دواړه روشنفکره دي، تعلیم کړي که زما مور یا پلار تعلیم نه وه کړي، ماته به اول خو به مکتب ته نه پرېښودلم، او که بیا کله مکتب ته پرېښودلم بیا به را ته ویلي چې بس همدومره دې ویل یعنې په خاط او کملا په دې پوهېږي نور وعده وکړه. خو الحمدلله شکر زما مور هم تعلیم یافته دي، زما پلار هم تعلیم یافته دي، اول نه تر اخره پورې زه حمایت کړې یم، څومره چې دوی توانایي وه دوی هڅولې ما، ماته به همېشه ویل چې خپل درس ته ادامه ورکړه چې کولی شي، یعنې زما انده ډېره به روښانه لیدله، او ما به همېشه خپل کوشش کوله پوهنتون کښې ډېره ښه درجه به لرله، همېشه به مې د خپل درس ویلاني مهارت به مې کار کوله، خپل درس روزمره چې د پوهنتون ته تلم دوی مصرف به مې پیدا کوله.
ډېره مننه تاسو بېرته راوګرځو قدسیه جانې. نوریه که ته راته ووایې د خپل اقتصادي ستونزو په اړه باندې، ته څومره دغې تحصیلي دوره کې دی د اقتصادي ستونزو سره مخ شوې؟
کله چې د مکتب دوره کې وو هغه وخت کې ډېرې اقتصادي ستونزې وې، او هغه وخت کې موږ نه شو کولی حتی پریکشه کې په موټر کې موږ ترانسپورت له لارې لاړ شو، مکتب ته مکتب ډېر لرې و، خو موږ همت کوو په پښو بسلو، یو ورځ داسې نه وه راغلي چې موږ ریکشه کې تللو یا موټر کې تللو. پوهنتون دوره کې اقتصاد ښه و، خو بیا هم داسې وخت راتله چې موږ سره یو لسګون نه و چې موږ به تللو په موټر کې یا ریکشه کې، کرایه به مر کړې وه پوهنتون په پښو سره، په پښو تللو بیا به لږ ناوخت هم رسېدلو او لږ لکچر به موږ نه نیمایي تېر و.
کله کله دا ژوند کې داسې وي چې یو څوک یوه هیله لري یا بل څوک کتلی وي چې هغه ښه امکانات لري، ښه زمینه ورته مساعده وي، داسې کوم څوک تا کله کتلی دی چې هغې ته امکانات برابر وي، هر څه ورته سم وي، او تا هیله درلودلې وي چې والا که زه چېرته تحصیل وکړم او زه یو ځای ته ځان ورسوم، یو ورځ کولی شم هغه کس چې پرمختګ یې کړی دی او ډېر امکانات لري هغسې ځان ته برابر کړي، کله دې دغه هیله ځان سره درلودلې ده او د هغې لپاره
کار کړی ده؟ کوم نفر لري نو موږ هم انشاءالله د هغې غوندې یو ورځ به راورسېږي چې موږ به په خپلو پښو ولاړ یو او موږ به وکولی شو، زه به وکولی شم چې د هغوی غوندې ژوند وکړم، هېڅ اقتصادي مشکل به زه ونه لرم.
ډېره مننه نوریا جانې، بېرته به تاسو سره وګرځم. سوریا تاسو ته به راشم، تاسې راته ووایئ چې د خپلو اقتصادي ستونزو کیسې مو وکړې، نورو ملګرو هم همدغه ورته موضوع یاده کړه. د کورنۍ فشار په اړه راته ووایئ چې په افغانستان کې دا رسم و رواج ده چې نجلۍ مکتب نه فارغه شي یا یو څه اندازه لږه مکتب کې مخکې لاړ شي بیا ورته وایي چې واده وکړي، ته کله داسې ستونزې سره مخ شوې؟
ډېر زیات لسم صاحب نه نیولې تر د پوهنتونه پورې ډېر زیات دی، یوازې نه دی چې د کورنۍ له خوا نه یي، د کورنۍ سره زموږ استادانې همسنفیانې چار اطراف څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي حتماً په یو طریقه نه یو طریقه، په یو خبره نه یو خبره، همدغه یو فشاري اول د خپل د وظیفې په ساحه کې چې درته وایم، په مکتب کې چې استادان چې بس همدغه پوښتنې به وي چې مکتب نه فارغه شوې اوس پوهنتون ته ځې، باید چې ته نامزد اوسېږې. ما به همیشه ورته ویله چې پوهنتون دوره مې خلاص شي بیا د هغې نه وروسته به زه فکر کوم، خو الحمدلله شکر چې کورنۍ راسره په دې تړاو کې بیا ومنله. کورنۍ مې په یو حد کې مور او پلار، یعنی یوازې مې مور نه و، پلار مې هم و، یو وخت یې راته وویل چې د پوهنتون تر کچه پورې ستا زده کړې بس دي، نور به تاسو ته ودونه وکړو، یعنی ستاسو واده به وکړو خلاص شي، نور دا جنجالونه نور به دا خبرې به نور نه، تعلیم همدومره بس. باور وکړې په کومه شپه چې زما پلار دا خبره کړې تر سهار پورې ما ژړلی دي چې داسې ما نه کوم کار شوی ده چې پلار راته وایي چې تر پوهنتونه پورې ستا زده کړې بس دي، نور به ته واده کوې. بیا مور نه پوښتنه وکړه، مور مې پلار نه پوښتنه وکړه، بله شپه یې راته وویله یقین ولما بیا راته وویله وایي دا داسې ده چې زه په دې نه خفه کېږم چې ته نور هم زده کړې وکړې، خو دا افغاني ټولنه ده، انجینر چې د مکتب نه فارغېږي یا څه ورته خبرې ډېرېږي، ورته د پوهنتون په دوران کې نورې مشکلات ډېرېږي، که چې کله د پوهنتون نه ته فارغه شوې بیا نو څلور سترګې ټول تا پسې یي، ټول همدغه یو خبره یي چې تا واده نه دی کړی، ته واده ولې نه کوې، تا پسې رشتې نه راځي. دا افغاني ټولنه زموږ چې ده تر هدا امکانه پوری ژوند دونه را تنگی چې ته بیخی دی ته وادره کیږي چې د خپل ژوند نام لاس واخلې. ته ډیره پوری د فشارونه ما لیدلی دي، کتلې مې هم دي، ګللې مې هم دي، خو الحمدلله شکر چې خپل همت مې لاس نه دی ورکړی. هغه زما اراده چې مې تر اوسه پورې شته او ای به چې خپل تعلیم خپل تحصیل و ته ماستری تر کچه پورې رسوم ان شاء الله تعالی به هغه ورسوم.
ډیره مننه. تاسو څلور واړو د پانتون د ماحول پاړه او د هغه ستونزو پاړه باندې چې تاسو دغه پانتون ته ځان رسولې د او د موقف ته ځان رسولې یادونه وکړه. سوریا جان بیرته تاسو را پاتې کیږم. پرون د لوړو زده کړو وزیر کله چې پانتونونه بند شول دغه نو وروسته د دې پریکړې د سپینوي لپاره یې پرون وینا وکړه او په دې کې یادونه وکړه چې په پانتون کې منکرات و او جنو د اسلامي شريعت اصول سمنه تطبیقول. تاسو خپل استونځي ویلي، سنا جانې، قدسيا جانې، نوريا جانې هم ویلي. یو انجلۍ چې سهار نه تر ماخامه پورې په درس کې مصروف وي او په پانتون کې یا ټول هغه ماحول درسي وي، تاسو د دغه خبرې سره څومره موافق یاست؟ د افغانستان په پانتونونو کې تاسو څه منکرات شته؟ تاسو د محصلي استي ورزې درس وایي؟
زده دې خبرې قطعا نه منم او نه ورسره موافقم. 100% دې سره مخالفت کوم، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې مکتب هم ویلې ده او پونتون هم شکر همدغه ټولنه کې وایو. سنده چې موږ د پونتون کې نور استادان یا خارجي استادان راځي موږ ته تدریس کوي، د همدغه ټولنې د همدغه افغاني خویونه د همدغه افغاني عادتونو اخلاقونو باندې سمبال استادان دي. ما تر اوسه پوری په خپل پونتون کې په خپل شاوخوا کې په یو مکتب کې دسې یو محال یا دسې یو کرکټر یا دسې یو انسان مې نه دی لیدلی چې د هغې د شریعت خلاف یو عمل کړي. بیا زموږ نصاب چې دا ماشاءالله دونه غنی نصاب دی چې په نړۍ کې زه فکر نه کوم چې دونه د نور اسلامي هیوادونو به نصاب به دونه اسلامي. تاسو راشئ خپله چیک وکړئ، تاسو راشئ څېړنه وکړئ، تاسو په خپله به پوهیږئ چې زموږ نصاب ټول اسلامي ده، د شریعت سره مطابق لري، د شریعت سره په برابر ده. یوازې دا نه چې زموږ نصاب، زموږ استادان همچنان همدغسې مولایي موږ ته راځي تدریس کوي، مفتی ولار دې موږ ته تدریس کوي، اته هغه مضامین چې نړیوالو اړیکو پورې مربوطي هغه کې هم یو دسې یو استاد موږ ته تدریس کوي چې هغه په اسلامي غاڼه باندې سنبال استاد دی. یعنی مطلب دې استاد نه دی چې هغه په خارجي هیوادونو کې به درس ویل، خارجي فکرونه به موږ باندې تطبیق کوي، نه. هغه هم دمدغه مسلمان ټولنې، دمدغه افغاني ټولنې څخه راغلي دي. زه فکر نه کوم چې په نصاب کې څه مشکلې، په پوهنځیګانو کې مشکلې، او کې نشي د دوی خپل شخصي نظریه دي چې د دوی د اسلام په نظر باندې یا د شریعت په نوم باندې په موږ باندې تطبیق کوي، هغه جلا خبره ده. خود اسلامی شریعت سره زموږ د نصاب ټکر یا هم زموږ د پونتونونو کوم د سی او محال یا هم د زموږ پونځګانې کوم ټکر هیڅ سم نه ګورم، نه مې کتلې دي او نه وای ګورم.
ډیره مننه سنا جانې. تا تر زما اتیر روز چې د لوړو زده کړو وزیر کم سپینوای د پانتونونو د بندیدو په اړه درلوده، یوې بلې مسلې ته اشاره وکړه چې په لیلیو کې نجونې چې وي او کم نجونې چې د یو ولایت نه بل ولایت ته سفر کولو دوی محرم نه درلوده، او سره په څنګ کې دې موضوع ته هم اشاره وکړه چې په لیلیو کې لکه څنګه چې مناسب او شریعت غوښتنه و نجونې په هغه اصولو سنبال نه وي. تاسو پانتون ته ځي یا که خپل مولایلی کې وخت تیر کړی وي یا به مولیدلې وي خپل ملګری چې هغه به په لیلی کې ای الته به وخت یې درس به وای، دا خنجونو پاړه کراته وای چې دغه خبره د مولایي صاحب د دینجونو په حق کې صدق کوي کنه؟ ما یې ځکه نه به هیڅ راځي چې نوم
په لیلی و تمام مثلا سیستم که ما هستیم ما اثر میریم همه که ایجابای سیا تاداره سیا خوزه کن که کنگی ایتالیانی کار ماست و ریشان حتی دستان و بین سن این از سی سال پیس کریم بعضی ایتا هستن که طالب خود موتایی درست این کنه ندیدیم استادار هستی بسید بانیم و لیلیا دمو لیلیا که وقتی ساته خالی کنی دسته بسید ما میریم چهار طرف لیلیا چنده یعنی یکی هست و به بچه‌های لیلیا تمام سنیمیز کنون 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 هست و کدام نفر جوان نیست و خاطر از همیز نیست، یعنی من از حواسات و لیلیا که از طرف خود لیلیا
چی داره، نماینده داره، نمایندیش هفته به هفته راپور میده به رئیس پانتون. هیچ مشکل نیست، هر مشکلی که باشه در بین دختره یا چی، یعنی به رئیس پانتون میرسه. از نگاه حجاب و چیزا اصلا هیچ مشکل نیست. من میگم چطوری لیلی را اینا پیش کردن، خودشان آمدن دیدن تحقیق کردن، اصلا هیچ مشکل نبود. مشکل نبود، باز اصلا مشکل نیست که گفت زدن. اگه مشکل نبود خب شاید دیگه گفت نزدن. مشکل نیست که گفت زدن.
جره مدن سانا جانی قطیه تاست برا شما که تاست را تا داوی چه تاست پانتون محاول تدلی استی دا وزیر صاحب خبری با مهم وری دلیوی چه دوی پا طول اکی دا پانتون دا وزیت تا اشاره کرده که تا را تا داوی چه پانتون تا دا تک را تک پر محال باندی یا وست دا چه دا انجون پر مخ دا پانتون دروازی و ترلشوی دوی نوری نشی کولی چه پانتون تا لارش خوالکان زی لکم وقت نشه دقی خبری نخبر شوی چه تنشه کولی خوستا ورور کولی شی چه احساس در سر پیدا شویده؟
دیر زیاد بخطا خطا کردیم چلی اسلام که او اللہ تعالی خلا ویلی دی چه علم که خزینا و نارنا فرزی دواره دی حق لری چه تعلیم کری نو بیا ما به همیشه خوی زان سر بگویلی چه ولی دوی حق لدی چې دوی درس وایي، موږ نشو کولی چې درس ووایي. لکه څرنګه چې دوه ورځې مخکې همدا اعلامیه خپره شوه چې دوی نشي کولی درس وایي، ما به فکر کولی چې یوازې یعنی فکر به مې کولی چې هم هلکان نشي کولی هم جنکیان. بیا مې لیدله چې یوازې فیمیل لپاره ویل، یعنی یوازې جلکیان نشي کولی چې درس ته لاړشي. بیا مې ما به ویلي چې خپل مور ته به مې ویلي چې ولې یعنی موږ ګناه هم ده چې یعنی موږ جلی یو، موږ خو همیشه بد کار هم نه دی کړي، ډېره په سختي کوم خپل درسونو ته به تللي یو، درس به مو ویلي دي ځي پورې ځان هم رسولي دي. ماحول کښې به نه به لیلیه کښې کوم مشکل وه، نه به پوهنتون کښې کوم مشکل و. هر څوک ټول دا ټول محصلین د پوهنتون یا د مکتب اجاب به یې مراتول، که لیلیه کښې که بېدون د لیلیه کښې خپل کورونو نه به راځي، هر څه به یعنی منظم و. نور نه پوهېږم چې دوی ولې بیا هم کومه داسې یعنی خبره کوي چې موږ یعنی حجاب نه مراته کوو. زمونږ صرف کښې یو ورځ هم ځینې ورځې یعنی څو ورځې راغلم د مولوي صاحبانو راغلم، لکه نور کلونو کښې یو مضمون زمونږ اسلامي ثقافت او د غزین دې سمسترونو کښې کوم وخت نه چې نظام بدل شوي دي، درې څلور مضمونه زمونږ ثقافت ده، همدا اسلامیات مضامین نور مضامین یعنی له منځه وړي دي. راځي هېڅ مشکل نه وي زمونږ صرف کښې، نه لباس کښې، نه رویه کښې رفتار کښې، هېڅ څه کښې بیا مشکل نه وي. رضایت ښایي بیا دي نه پوهېږم، اوس بیا دغه ویلي دي چې دوی یعنی جاب نه مرا کوي. دا خبره زه دسې رد کوم، دا خبره یعنی صحیح نه ده، دا خبره دي دنیا ده چې دوی داسې وایي.
مننه قدسیه جانې. نوریه تا ته راځمه، ته راته ووایه کله چې ته خپل ورونه ګورې چې دوی پوهنتون ته ځي، مکتب ته ځي، ازادانه ګرځي، دوی باندې هیڅ محدودیت نشته، تا ته څه ډول احساس پیدا کېږي د یو نجلۍ په دا چې ته یو نجلۍ یې څنګه احساس کوي؟
ژوند کې ما هېڅکله دا احساس نه کړی چې زه نجلۍ یم او ماته کم نظري کېږي، خو هغه ورځ چې دا اعلامیه راغله ما د اول ځل لپاره دا حس کړه چې کاش نجلۍ نه پیدا شوې، ځکه جلۍ اوسېدل دلته ډېره سخته ده او دوی مونږ زمونږ ټول حقوق موږ نه واخېستل، حتی د تعلیم حق یې موږ نه واخېستل چې دا یو ډېر وړکی حق ده. زمونږ نور حقونه خو پرېږده، کور نه وتل، پارک ته تلل، وظیفه ده خو پرېږده، خو یو وخته موږ نه اخېستل. خو یو سره یو هیله زمونږ وه چې موږ به تعلیم وکړو، موږ تحصیل وکړو، دا حق یې موږ نه واخېستل. نو موږ دا موږ ته ډېره سخته وه چې زمونږ وروڼه به ځي او موږ به پاتې کېږو. هغه ته د انسان حقوق ورکول کېږي، موږ ته نه راکول کېږي، یعنې موږ یې بېخي له انسانیت نه وویستلو دو.
مننه نوریا جان. تاسو بیرته راوګرځو، سوریا تا ته راځمه، که ته راته همدا خبره وکړې کله چې ته دې ورونه ګورې چې هغوی زده کړې کوي، هغوی ځي، ازاده دي، خو ته دا چې یوه ښځه یوه نجلۍ نشي کولی نه پوهنتون ته لاړه شي نه درس ته، او هغه زحمتونه چې د ګالل هغه ټول اوس یو خوب خیال پاتې ده.
همدغې خویندو په خبرو په تایید سره واقعا ما هېڅکله په ژوند کښې دا نه وویلي چې کاش زه جنۍ نه وای، کار زو افغانه نه وي په لمړی ځل کې هغه شپه ما دا احساس پیدا کړ چې واقعا بدبخترین جنې او خزي چې د افغانستان په هیواد کې اوسېږي هغه انجنې چې نه خپل تعلیم ته حق لري نه لاسرسي ورته لري یعنی هغه اساسي حقوق چې ورته الله ورکړي اته غي دوی لاسرسي نه لري او دوی ته نه ورکول کیږي نه خو پیدا هغه حقوق چې په جامعه کې ورکول کیږي او د انسانيت په نوم باندې ورته ورکول کیږي دونه مې بعد احساس وکړه او تر اوسه پورې هم دغه احساس کوم خو زه بیا هم په ماغه ورځ چې مې ولیدله د ننګرهار د طب پوهنځي هلکان ودرېدل خپل د خویندو سره د دوی د حقوقو څخه دفاع وکړله او ویل چې موږ اکزام نه ورکوو امتحان نه ورکوو د امتحان نه واسېدل او ویل تر څو چې جنکیان نه به تر راغلي دوی امتحان نه دی ورکړي موږ امتحان نه ورکوو واقعا داسې مې احساس وکړه چې او واقعا زموږ شاته زموږ ورونه ولاړ دي که داسې هر یو ورور هر یو محصل راپاسېږي خپل خویندو سره ودرېږي دغه بې انصافي چې زموږ په حقوقو باندې روان دی زموږ په حق باندې کیږي نه به له منځه لاړ شي دوی مکاتب بند کړه ټول ورته کېناستوي کتله وغندل وغندل په همدغه یو غندلو باندې نه کېږي سم بیا یې پارکونه په ټولو باندې بند کړل بیا دوی ټول وغندل بیا ورباندې رستورانتونو ته تلل پنجونو باندې بند کړل دوی وغندل ټول یې وغندل یوازې دا نه چې په افغانستان په سطح کې د ټول نړۍ په سطح باندې همدغه غندل کېږي بیا چې په دوی باندې رستورانت بند شو جیمونه په موږ باندې بند شو په ښځو باندې بند شو باور وکړئ په خپله چې کله وظیفې ته تلم د پوهنتون ته کله چې تلم په دې ځینو پارکونو کې مې چې دا ښځې کتل دوی فل ایجاب کې ټول ایجاب دی دوی تور ایجاب دی تور ساده ټول تور ماسک به اغوستي نه د دوی سکیچر په خپو کې جراب په خپو کې ټول منظم هغه حرکت دوی چې دوی ته ویل شي ډاکټر ورته وایي چې یوازې تاس قدم وهي په قدم وهلو باندې په شنه غیا باندې دوی قدم وهي او دلته ګرځي دې کیسه مشکل ده په دې باندې هغه زینم بند شو پارکونه بند شو رستوران بند شو جیمونه په بند شو مکتب خاص نه بند وو په وظیفه بند شو اوس یوازې چې زمونږ اخرانه هیله زمونږ پونتونو چې مونږ دې ته هیله درلوده چې زمونږ خويندې ځینې په اخر سمستر کې دي ځینې په ووم سمستر کې دي ځینې فارغي کې اخري امتحانونه دي دا ټول په موږ باندې بند کړه زه فکر نه کوم چې یوازې زموږ حقوق اخیستل شوي هغه انساني حقوق چې ابتدایي حقوق یو څه ته ورکول کیږي هغه هم موږ نه اخیستل او د ورونو نه زه هیله کوم او خواهش هم دغه کوم یوازې دا نه چې زموږ محصل ورونه متعلمین استادان د پونتون استادان د مکتب استادان یو ځای تاسو استفاده وکړئ یوازې یوازې احتساب کاری وکړئ تر څو چې د انجنیر لپاره د زده کړې زمينه به ته نه دی
اجازه نه لري چې لاړ شي نور په پانتون کې زده کړې وکړي اوس څه کول په کار دي خپل غواړي څه وکړي د نورو نه څه غواړي چې تاسو په کومه طریقه ودرېږي
اما اینا دروازه پانتون برای ما بند کردن ما ناامید نمیشیم گفتم ما دفعه بفتیم دفعه یازدهم میخیزیم باز ما امید داریم مبارزه میکنیم و از محصولین زکور از استازای ما از همه جی میخواییم که همراه ما باید استاد باشند یعنی اگر ما به خاطر متعلمین یک کار میکردیم این جو سر خود ما نمیرسیم ما شخصا از آب وجدان دارم باید مبارزه میکردیم باید همه جی یک دست میشد استاد میشد مکتب آواز میشد اما این کار هیچ کس نکرد همه جی کردیم اما به خاطر خود ما به خاطر متعلمین از محصولین زکور از پیای ما از همه جی خواهش میکنم از استادای ما که استادای ما دیگه تدریس نکنن تا وقتی که فرمان جدید به خاطر ما که بگیم بریم دیگه تحصیل کنیم پنتون بریم و سنفی ما دیگه نرم درس نخونن یعنی در سنفا نرم خواهش ما از اونا همی است که اتصاب کنن همه گی باید اتصاب کنن ما مبارزه میکنیم ما امید خدا از دست نداریم انشالله کامیاب میشیم و پیروز میشیم
مننه قوتیه جان تاسو هم کرات هم دغه پښتنه جواب کړی چې تاسو څه غواړئ او خپل څه کول غواړئ
زمون یوازې نه شلم دا د چې ته زمون پانتونه یا زمون مکتب د تخلا چې موږ وکولې شي به خپل درس ته لاسي دا طالبان باید نړیوال هیوادونو سره کینی خبرې او کی مذاکرات د صورت نیسي د دې حل لاره باید پیدا کړي دا حل لاره نه ده چې دې مکتب یا پانتون بند کړي او دوی د یو نوې نظریې د نوې لارې په دغه کلکه کې چې یعنې موږ بله لاره پیدا کړو بله
کار کوي چې ترڅو تاسو کولی شئ خپل درس ته حاضر شئ. نو موږ هم دینه طالبان نور هېوادونو څخه همدا غوښتنه کوو چې زموږ حق یعنی بې تواتي شي، درس ته لاړ شو، دې پوهنتونونه باید خلاص شي.
مننه نوریا جان، تاسو ته مرزم، تاسو مکرته د خپل روسي پیغام وای چې تاسو د نړیوالو نه څه غواړي و د افغان ورونو نه څه غواړي؟
ټول افغان نه مخیله ده تاسو چې هغه موږ سره ودرېږي، موږ یوازې ځان باندې هیڅ شی نه سکوله، که دوی موږ سره ودرېږي او څنګه څنګه موږ ودرېږي مظاهره وکړي مثلا، نو موږ به یو همت ترلاسه کړو. که موږ یوازې موږ باندې ډز هم کولی شي، څه کولی شي، که دوی وډارېږي، که دوی له دې نه ډارېږي چې دوی به په دوی باندې ډز وکړي یا به تاوان ورته ورسوي، نو دوی خو ټول خلک له منځه نه شي وړلی. یو نفر باندې به ډز وکړي، دوه باندې به ډز وکړي، موږ ځان ورنه قرباني کوو، دوه نفره درې نفره لس نفره پورې موږ د دې وطن نه ځان قربانو، موږ به خپل قرباني ورکړو، موږ به شهیدان شو. خو د راتلونکي نسل لپاره دا لپاره چې ژوندي دي هغوی خو په ژوند وکړي، هغوی خو په ژوند ته یو لاره پیدا کړي، هغوی خو په تحصیل وکولی شي. نو ټول ورونو نه مې هیله ده که زموږ تر څنګ ودرېږي، مظاهرې وکړي، سړکونو ته راوځي، هغو ټولو استادانو نه مې هیله ده چې هغوی استعفا دې نه ورکړي. استعفا یې موږ ته په درد نه خوري، هغه نوره خرابي منځته راوړي. دوی که استعفا ورکړي، د هغې په ځای بل څوک مقررېږي. دوی د فقط درس ته نه حاضرېږي، دوی د درس نه ورکوي. هلکانو نه مې هیله ده چې هغوی د پوهنتونو ته نه ځي، هغوی د یو احتجاج وکړي، ودرېږي چې موږ چېرته که د جنکیانو نه امتحان نه اخلي، موږ نه امتحان نه اخلي. بس موږ همدا یو هیله ده، موږ یو
ډېر مننه کور دی ودان ژوندی اوسئ. سوریا جان، ډېر په لنډو ټکو تاسو راته ووایئ که چېرته تاسو سره نارینه وندرېږي، هلکان در سره وندرېږي او یوازې اعلامیې صادر کړي او په سوشل میډیا کې غندنې وکړي، نتیجه د افغانو مېرمنو لپاره څنګه ارزوئ؟ راتلونکی څنګه ده؟ ډېر لنډ.
زه فکر نه کوم چې د سوشل میډیا او د دوی د غندل بس نتیجه ولري، ځکه چې د دې غندل او د دوی د سوشل میډیا کې مکتبونه دروازې پرانیستې دي، نو د پوهنتون دروازې به هم پرانیزي. خو زه فکر نه کوم چې دا به په یو اثر مثبت اثر ولري، ځکه چې تر څو ټول په یو لاس نه شو، په یو موټی باندې یو غږ پورته نه کړو، دوی زمونږ خبره به نه مني. دا سوشل میډیا په دوی باندې تاثیر نه کوي، ځکه چې د ورونه زمونږ د سونه چې زمونږ استادان دي، یوازې دوی نه چې په دوی پوهنتون کې دي. زه په هغه کسانو باندې غږ کوم چې دوی ډاکټران دي، خزینه ډاکټران دي، خزینه نرسان دي، یا ډاکټران چې نارینه دي، دوی ټول دې احتساب کاری وکړي. زه وګورم چې په کوم شفاخانه کې یو ډاکټر راځي، یا د دوی یو مېرمن مریض شي، یا د دوی لور مریض شي، یا د دوی زوی مریض شي، د دوی تداوی دې څوک وکړي. دوی په خپل لاب یقین دي دوی تداوی وکړي. دوی چې احتساب کاری ونه کړي، دوی به کومه کومه چوکۍ بچلی، تر هغه تر کومه پورې به دوی بچلی، خپل خپل هغه ضرورتونه به دوی څنګه پوره کوي. تر څو چې احتساب کاری نه شي، هیڅ امکان نه لري چې دوی باندې زموږ غږ یا زموږ د غوښتنې چې ده په دوی باندې تاثیر وکړي. بل دا خبره چې زه د دې مولوي صاحب نه همدغه خبره پوښتنه کوم، ستاسو د رادیو د لارې نه، چې مولوي صاحب دا څلور ټکي چې د پوهنتون لپاره د بندېدو لپاره ویلې ده، چې زموږ نصاب مشکل لري، چې نصاب د اسلام د شریعت سره مخالف ده، ته په ګوته کړه چې کوم ځای د اسلام سره په مخالف ده. ته ولې هماغه نصاب هلکان ته تدریس کوې؟ انجونې ته نه پرېږدي هلکان ته تدریس کوې، هغه د اسلام خلاف نه ده؟ لپاره نه دي جوړ شوي. مثلا انجینری ولې انجینری چې دا انجینری حق نه لري چې انجینری وي؟ آیا په دې ټولنه کې د انجینر لپاره چې دا ضرورت نشته چې انجینر انجینری یې کار وکړي؟ آیا دا ضرورتونه نه پوره کیږي یا نه پیدا کیږي؟ آیا تاسو راته دا ویلی شي همدا مولوي صاحب نه زده پوښتنه کوم، چې ته د خپل کوم یو لور سره ته ګرځې یو ځای، د کوم یو مېرمنې سره یو ځای ته ناست یې، یو ځای ور سره ګرځې محرم په توګه، ته راغلې دلته په خپله ناست یې، ستا لور چې ده په خارج کې تحصیل کوي، د هغې سره شرعي محرم شته؟ زموږ پلونه پلرونه به بل کار نه لري، زموږ ورونه به بل کار نه لري، هغوی خپل به درس نه وي، هغوی به په خپله چې ده د کور نفقه به په غاړه نه وي، چې دوی به مونږ سره به ګرځي. دا مشکلات څه نه حلېږي چې دوی دې همدغه سکینی او اعلامیې خبره کوي، بس خلاص دروازې بندول د مشکل حل نه جوړوي. دروازې پرانیزي، مشکل په خپل
کور مودان شندې وسې. مننه از موږ د خبرونې قدرمنې ملمنې سنا جانه، قدسیه جانه، سوریا جانه او نوریا جانه وی چې ټولي د پانتون محصلینې وي. زموږ پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خدای پامان.
لکه شکرې زه یو ماشوم یم، ټوکرې په غاړه سفلې مې ترې دي، یوان دوانا سفلې مې ترې دي، یوان دوانا کل لری دغرا گور گوری داس خوگی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپنے می پری دی یوانا دوانا سپنے می پری دی یوانا دوانا تسخیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پبل ازغی میں ازغیرہ اوکے لزرمی ساوے سگرویرہ اوکے ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گرگرو لمستے سرمی